کړی مشي دا مشال ریډیو دی د یو لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر می کې هلي او سلامونه ومني په دې خبرونه کې وات تاسو د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه بیا بیا راپورونه او شننې ووري خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی د اسلام آباد های کورټ نن د مارچ په 1 په توشخانه ریفرنس کې د ضلعي او سیشن عدالت لخوا د پی ټی آی د چیرمن عمران خان خلاف جاری شوی ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ د مارچ تر 13 نیټې پورې ځنډول دی. د پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر وایي چې تمه ده څو ورځو کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ د مارچ په 1 نیټه په خپل لومړی خبری کانفرنس کې پر امریکا د دوه اړخیزو اړیکو خرابولو تورونه پورې کړل. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورټ نن د مارچ په 1 په توشخانه ریفرنس کې د ضلعي او سیشن عدالت لخوا د پی ټی آی د چیرمن عمران خان خلاف جاری شوی ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ د مارچ تر 13 نیټې پورې ځنډولی دی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق دا پریکړه محفوظه کړې وه چې وروسته اعلان کړه. عدالت د پی ټی آی مشر ته د مارچ په 13 ضلعي او سیشن عدالت ته د حاضرېدو هدایت هم ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن عدالت قاضي ظفر اقبال د فروری 24 نیټه د اورېدنې پر مهال په خپل فیصله کې ویلي وو چې عمران خان ته یې په بیا بیا موقع ورکړه چې د توشخانی قضیه کې عدالت ته حاضر شي، خو هغه نه دی ورغلی. نو ځکه یې د هغه د گرفتارۍ امر کړی او تر نیولو مخکې د ضمانت حق نه لري. خو نن د عمران خان وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د سیشن عدالت لخوا جاری شوی د گرفتارۍ د وارنټ منسوخولو لپاره درخواست دایر کړی و. د یادونې ده چې د اکتوبر په 20 د پاکستان انتخاباتي کمیشن عمران خان د توشخانی په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر د قومي اسمبلۍ له څوکۍ نه اهل کړ او د عدالت ته یې د هغه پر ضد د کاروایۍ کولو درخواست وکړ. بلخوانن د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو سلور کسي د جرګګي د انتخاباتي کمیشن د سپکاوي په قضيه کې د عمران خان او د اطلاعاتو د پخواني وزیر فواد چودري د گرفتاري وارن جاري کړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړ چې د مارچ 14 دی دواړه د جرګګي ته وړاندې کړي. لرنن څخه د بیخور پونتون تړل شوی او ټولو ملازمینو یې د وایس چانسلر د بدلولو ترڅنګ په خپل نورو غوښتنو لپاره په ګډه پرلت وهلې ده. د یاد پونتون د استادانو د اتحادی ویان پروفیسر ظفر خان نن غرمه مشال لري ته وویل په دې پرلت کې ورسره د پونتون ټول ملازمین ګډون کوي.
نن موږ د کلاس 3 د کلاس 4 پشاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن په شریکه باندې د مکمل طالبان هرتال اعلان کړی دی. زمونږه اوسو مطالبات دي اغا تر سو پوری اون من لشی نو دا با زمنگ هرتال با جاری می
نو موري 15 وختنه یاد کړی چې پکې د وایس چانسلر سوکه سخل لري کول د پهنتون د هاستلونو د امنیتی کمپنۍ مشر سقلین بنگش د وجن عدالتي پلټنی پهنتون لوسلو پاکول د امنیتی ساتونکو نفسیاتي معاینه او هغوی د اهلیت پر بنیاد کومارل او په پهنتون کې په عارضی بنیادونو د ملازمینو برچانی ختمول شامل دي. د لاغه ورستو دا چې د مارچ په 15 یو امنیتی ساتونکو سقلین بنگش په دزو وجلې وو. د دې پیښې پر ضد پروند پهنتون د زدهکوونکو د ټولو تنظیمونو اتحادیه هم احتجاجی مظاهره وکړه. بلخوا پولیسو د بنگش په وجنه تورن کس پرون نیولی دی. د پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر وایي چې ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د افغانستان رد عمل مثبت دی او تمه ده څو ورځو کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په دې اړه پاکستان ته سفر وکړي. د مارچ پر 1 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال خواجه آصف زیاته کړه چې دوه اونۍ مخکې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د کابل دوره کړې وه چې نتیجه یې مثبتې وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی راتګ سره به دا خبره روښانه شي چې د افغانستان ځمکه به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي. هغه وویل چې دوه لوزنامې له مخه د طالبانو حکومت پابند دی چې خپل ځمکه بعد بل کوم هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. آصف زیاته کړه چې د فروری په 22 په کابل کې د افغان چارواکو سره په ملاقات کې په دې خبره پاکستان ټینګار هم کړی و. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د دوی خبره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. اسلام آباد ته د دې سفر په اړه د طالبانو حکومت تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جرمونو سره تړلی بلل کېدای شي. ښاغلي بینټ دغه راپور چې د 2022 میلادي کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو سیاست دا دی چې د ښځو او جنکو له بشري حقوقو انکار وکړي او ښځې د بنیادي حقوقو بې برخې کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو دعوی رد کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګانګ د مارچ په 8 نیټه په خپل لومړی خبری کانفرنس کې پر امریکا د دوه اړخیزو اړیکو د خرابولو او له تایوان سره د واشنگتن د ملاتړ په اړه نیوکې وکړې. هغه هم داراش تور پورې کړ چې امریکا په اوکراین کې د سولې هڅې کمزوري کوي، سو د خپلو ګټو لپاره جګړه وغځوي. د چین د بیواکه پارلمان د کلنۍ غونډې په سنډه کې خبریالانو ته هغه وویل د چین په اړه د واشنگتن تګلارې په بشپړه توګه له عقلي او سمې لارې څخه وتلې دي. واشنگتن تر دې دمه د نوموړي د بیان په ورګون کې سندې ویلي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان سپر لیگ کرکټ په سیالو کې دا مهال د ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. ملتان سلطان لومړی بیټنګ وکړ او په مقرره شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې جوړې کړې. نن په یو بل لوبه کې پېښور زلمی لوبډلې د پی ایس ایل دفاعي چمپیون لاهور قلندرز ته په 15 منډو ماتې ورکړه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شپږو بجو خبری ګډای وړاندې کوو. که تر پای را سره پاتې شئ ځنی دا مطالب به هم واورئ. د توشخانی په مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ مقدمه د فیصله محفوظه کړې ده. حال به نه خپني غدر کو. په پیښور پوهنتون کې اوس احتجاجي مظاهره روانې دي. دوی څه غواړي؟
دې کیمپس کې یو پر امن ماحول، هغه پر امن ماحول اوس خرابېږي. نو موږ انتظامیه ته وایو، موږ پولیس ته وایو، موږ نورم سیول ایڈمنسٹریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کړي او د دې د واپس د پر امن ماحول جوړولو لپاره تاسو کوششونه وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو لپاره د صوبې گورنر غلام علي د الیکشن کمیشن چارواکو سره د ملاقات په اړه باندې ویلي دي. آیا غلام علي به د الیکشن په اړه نیټه ورکړي او کنا؟ یو سیړونکی محمود جان بابر دا نظر لري.
صدر عارف علوی صاحب خود عمران خان د پالیسی مطابق لاړو دی، به د خپلې پارټۍ مطابق ځي، ځکه چې دی د پارټۍ د الیکشن په حق لباندې کوم موقف دی هغې سره به هغه موقف ته تقویت ملاویږي.
په کوټه کې د ګیس د سلندر چاودنې د یوې کورنۍ شپږ کسان وجلی دي. احتیاط پکار دی.
زموږ د کورو علام دا غفلت دی. موږ پکاري چې ګیس لګیږي بیا لاباد یې چک کو، بیا وال بند کو، بیا مین وال بند کو.
یو شمیر نور اقتصادي سیاسي راپورونه د دې خبرونه برخه دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خبرونو کې مهم درته ویل، د توشخانی په قضیه کې د اسلام آباد د سیشن عدالت یو قاضي د عمران خان د ناقابل ضمانت د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی دی. د دغه وارنټ تر مخه هغه لپاره کار و چې نن دغه عدالت ته وړاندې شوی وي، خو دغه وکیلانو های کورټ کې د دې وارنټ د منسوخولو په اړه باندې درخواست دایر کړي. کو زمونږ همکار ګوهر مسید په دې پرمختګونو نظر ساتي. همدا اوس را سره د اسلام آباد د ټلیفون د لارې راغلی. ګوهر، ستړی مشي، دا دومره ځنډ ولې وشو د اسلام آباد های کورټ فیصله محفوظولو؟ تقریبا یو نیمه دوه ګنټې وشوې. څه ویل کیږي چې دا محفوظه فیصله به کله اعلان شي؟
ډیره مننه، تشکر. بالکل، دا د سحر نه، نن د سحر نه دا خبره روانه ده په سیشن کورټ کې. د عمران خان چې شخانه حواله سره کوم کیسو په هغه باندې، خو پرون د عمران خان د ګوند ملګرو په اسلام آباد های کورټ ته درخواست کړو چې په دې کې د عمران خان ته ضمانت ورکړي دل شي. په هغه باندې اوس په اسلام آباد های کورټ کې د دې فیصله محفوظه کړي شوې ده، خو اوریدل نه ده. او ورسره چې کوم سیشن کورټ ته، هغه په دې انتظار دی چې د اسلام آباد های کورټ فیصله راشي، بیا به دوی خپل فیصله مخکې ورته وړاندې کوي. په دې کې د پی ټی آی د عمران خان د وکیلانو دا وینا وه عدالت تر مخه چې عمران خان ته په راتګ کې د سکیورټی خدشات کې په دې وجه راتلې نشي. خو دلته زه یو ډېر مهم خبر تاسو سره شریکم او اوریدونکو ته هم وایم چې په دغه سات لک سات مخکې الیکشن کمیشن یو بیان خپور کړی دی، په اخی کې وایي چې الیکشن کمیشن توهین کړی دی عمران خان او فواد چودھری په هغه کې یې 2/14 ته الیکشن کمیشن ته وخت دی او ورسره دا هم حکم جاری کړی دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او فواد چودھری د گرفتاری یعنی د نیوکه اډر جاری کړی دی. دا د الیکشن کمیشن له اړخ نه دا فیصله اوس رااله او په بل طرف باندې سیشن کورٹ چې دی هغه په دې انتظار دی چې کله اسلام آباد های کورٹ فیصله راشي نو په ممکنه توګه باندې هغه هم یو ځل بیا د عمران خان د نیوکې وارنٹ جاری کړي.
ها دا چې کوم تاسو خبرو کده مونږ په ټولنیزو پاڼو ګورو چې د الیکشن کمیشن سلور کسیزه جرګه چې د الیکشن کمیشن ممبران دي باغی کې نثار دورانی، شام احمد جتوئی، بابر حسن بروانا او جسټس ریٹائرډ اکرام الله باندې مشتمل دغه سلور کسیزه جرګه د عمران خان پخوانی وزیر اعظم دی او د خوانی د اطلاعات وزیر فواد چودھری د گرفتاری حکم یا وارن جاری کړی دی. آی جی پی د پولیسو آی جی پی اسلام آباد ته حکم کړی چې هغه دی حاضر کی. نو دا خو د الیکشن کمیشن د توهین په لړ کې دا یو وارن جاری شوی دی، خو چې دا کم موجوده فیصله په های کورټ کې محفوظه شوی ده، امکان څه دی خلک سوې چې دا به کله وورول شي؟
مونږ بالکل په دې وخت اسلام آباد های کورټ کې دلته موجود یو او د ملګرو سره چې زمونږ کومه د صحافیانو خبریالانو سره خبره کیږي یا د وکیلانو سره خبره کیږي، هغه تر مخه دا راځي چې د عمران خان به د نیوکې حکمنامه جاری کیږي ځکه چې الیکشن کمیشن هم ته هم دې مطلب دې غوښتل کې دي او سیشن کورټ چې کوم اسلام آباد دې هغوی هم دوی ته د څو ورځو نه هر وار وایي چې تاسو ځان پېښ کړئ او هغه پېښ کیږي نه، او اوس اسلام آباد های کورټ هم چې دا غوښتنه وکړله چې دې ولې نه پېښ کیږي نو هغه د دوی نه مدت غواړي د عمران خان وکیلان. په دې بنیاد باندې دلته چې کوم کسان دي اکثر وکیلان دي یا خبریالان دي هغه دغه رائے لري چې ممکنات دغه دي چې د عمران خان به د ضمانت نه بغیر د گرفتاری یا د نیوکې وارنٹ جاری کیږي او ممکنات دغه زیات سرګندوي دلته چې کوم موجود خلک دي.
خو دا اسی ګنګوسی دي لا تر اوسه پوری پریکړه نه ده شوې چې داسې به کیږي.
بالکل پریکړه نه ده شوی، خو د دې پریکړې په انتظار باندې دلته په اسلام آباد های کورټ کې ډېر خلک راغلي دي، وکیلان، خبریالان او څه د دوی پلویان هم راغلي دي. د دې خبرې انتظار دی چې دا پریکړه به کله کیږي، خو د پریکړې په اړه باندې تر اوسه پورې دا ګنګوسې دلته کیږي چې ممکنه ده چې عمران خان د نیوکې او داسې نیوکې چې د هغې ضمانت نه کیږي دا وارنټ به دوی جاري کړي.
لنډ غونته کراته وي ګوهر، مخکې چې کله هم دغه قسمه اورېدنې کیږي د عدالت مخو ته د پاکستان تحریک انصاف کارکوونکي په ډېر لوی شمیر سره راشي، هلته کې هغوی تاوتریخوالی نښتې هم کیږي، دا مهال څه حال دی؟ آیا ډېر کارکوونکي راغلي دي د های کورټ د اطرافو؟ څه حال دی؟
بالکل دا دلته یو داسې عادت شانتي جوړ شوی دی چې کله هم داسې د یو مشر اوریدنه کیږي نو پکې پلویان ډېر غټ راځي. لکه څنګه د څو ورځو مخکې د عمران پلویان به د عمران خان سره رالل، په دې رنګه خو نن دونه غټ ګڼ شمېر تعداد کې نه دی راغلي، خو بیا هم دلته پلویان راغلي دي. پولیس والا هم دوی ته تګ اتک کې لږ ستونزې مشکلات جوړوي، خو هغه چې دي تر اوسه پورې دلته را پرېښې نه دي، بهر بهر چې کوم پلوونه دي پاغي کې ګرځي او ډېر کسان پکې هغه دي. اوس په دې وخت مونږ ته دا یو بل هم خبر راغی د اسلام آباد های کورټ، اوس چونکې دننه اوریدنه روانه ده هغه کې دا وایي چې عمران خان د نیوکې چې کوم گرفتاری حکمنامه ده هغه معطله کړې ده، او عمران خان ته ویلي دي چې در 14 مارچ تک پیش نشو نو بیا به د قانون په مطابق د دوی خلاف کاروایی کیږي. دا اوس په دغه سات د فیصله د پریکړه وشوله او دا پریکړه یا روانه ده.
ها لکه فیصله دا وشو د اسلام آباد های کورټ چې کومه فیصله محفوظه کړې و هغه فیصله دا و چې د سیشن عدالت کوم ناقابل ضمانت وارنٹ ته هغه کې دیارلسم تاریخ ته پورې موده غزولې ده؟
بالکل دیارلسم مارچ پورې غزولې ده، خو دا ورته هم ویل دي چې دریم دیارلسم مارچ تک عمران خان پیش نشو بیا به د قانون په مطابق کاروایی کیږي، خو د دیارلسم مارچ پورې عمران خان چې دی هغه چې کم عدم پیشي ده د کا پیش نشو، نو د هغې چې کم اشتهاري قرار کول دي هغې باندې د کاروایی شروع شي. دا چې کومه فیصله مفوضه کړې شوې وه هغه اوس اوریدنه شروع کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او ډیره ډیره مننه ګوهر، تاسو نور معلومات راغونډ کړئ اوریدونکو په راتلونکو خبرونو کې. بدتا ګوهر مسید د دې فیصله په اړه باندې تفصیلی خبره کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوس مشال لري ته غوږی اوریدونکو، تیر ورځ د پیښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحده طلبه محاس په پوهنتون کې د شخصي یا پرایویټ سکیورټي کمپنۍ مشر سخلین بنگش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دې اړه باندې تفصیل عظمت علي شارک.
دا مارچ پښپګما د پیښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحده طلبه محاس په پوهنتون کې د شخصي یا پرایویټ سکیورټي کمپنۍ مشر سکلین بنگش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو د اکیډمیک بلاک نه د پوهنتون د مین گیټ پورې لاریون هم وکړ. د پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون انتظامیه دی د سیګما سکیورټي کمپنۍ سره خپل لاسلیک ختم کړي.
پولیس موجود دی، خیبر فورس موجود دی، دلته نور پرایویټ چې کوم سکیورټي افیسرز دي، سکیورټي اهلکاران دي، هغوی موجود دي. موږ هغوی ته وایو چې دونه په ګڼ شمېر موجود دي او دا کیمپس چې دا یو تاریخي حیثیت لري په ټول خیبر پختونخوا کې، د دې چې کوم ګریجویټس دي، د دې چې کوم طالب علمان دي، نو هغه پوره خیبر پختونخوا کې خپل سرویسز ورکوي. دې کیمپس کې یو پر امن ماحول، هغه پر امن ماحول اوس خرابېږي. موږ انتظامیې ته هم وایو، موږ پولیس ته هم وایو، موږ نور هم سیول اډمنسټریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کړي او د دې د واپس د پرامن ماحول جوړولو لپاره تاسو کوششونه وکړئ.
سکلین بنگش په پیښور پوهنتون کې د یو شخصي سکیورټي کمپنۍ سیګما مشر او د مارچ په 15مه په انټرنیشنل هاسټل کې پر ډزو وجل شوی وو.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی او تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د پښتونخوا گورنر ته د انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د لیکل شوی خط په جواب کې د پښتونخوا گورنر د پښتونخوا د اسمبلی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر ځای د الیکشن کمیشن چارواکو ته بلنه ورکړې ده. په دې اړه باندې تفصیل غلام غوث ناورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د انتخاباتو د نیټې د مشاورت لپاره د الیکشن کمیشن چارواکي گورنر هاوس پیښور ته رابللی دي. دا خبره د الیکشن کمیشن لخوا د پختونخوا گورنر ته د لیګل شوی هغه خط په جواب کې لیکل شوی ده، کوم خط چې په نوی ورځو کې د ننه په تحلیل شویو دوو صوبایي اسمبلیانو د عامو ټاکنو کولو د سپریم کورټ د سود نوټس د پیښلې وروسته د پښتونخوا گورنر ته لیکدولې شوې وو. د الیکشن کمیشن لخوا په هغه خط کې د سپریم کورټ د پیښلې پر وړاندې کې د پښتونخوا گورنر ته د اپریل د 13مې نیټې نه تر مې د 10مې نیټې پورې د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې د مقرر کولو ویلې شوې وو. خو د پښتونخوا گورنر د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو پزې الیکشن کمیشن ته په لیکل شوی خط کې د سپریم کورټ د پیښلې د یوې برخې حواله ورکړی ده چې په کې د انتخاباتو لپاره د مشاورت لپاره د الیکشن کمیشن د چارواکو د حاضرېدلو خبره لیکل شوې ده. د سپریم کورټ د پیښلې پر وړاندې کې تر دې وړاندې ولسمشر عارف الوی د پنجاب صوبې لپاره الیکشن کمیشن ته د اپریل د 13مې نیټې سپارښتنه کړې و. په پیښور کې خبریال او شینونکو محمود جان بابر وایي ولسمشر او گورنر دواړو د خپلو غوندونو د مرزي مطابق د سپریم کورټ په فیصله عکس العمل وښودلو.
صدر عارف الوی صاحب خود عمران خان د پالیسۍ مطابق لاړو، دی به د خپل پارټۍ مطابق ځي، ځکه چې دوی د پارټۍ د الیکشن په حق لبانې کم موقف دی. دی خو به نیغ په نیغ ښکاره خبره نه کوي، خو دی به خامخا داسې کارونه کوي چې هغې سره به هغه موقف ته تقویت ملاویږي کم چې د دې د الیکشن په حق لباندې دی. کوشش به کوي چې الیکشن څومره چې رستو کېدی شي رستو دی شي او د سپریم کورټ په وینا دی اونشي. نو دې د پاره زما په خیال باندې دی اوس د خطو لیکلو اول دې ته خطر او بیا دې ته دې خط اوس جواب اوس دې خطو لیکلو بیا به میټینګ کیږي، بیا پکې د صوبې د حالاتو جایزه اخیستل کیږي، بیا به وویلی شي چې دلته حالات د الیکشن لپاره ټیک نه دي.
پاکستان تحریک انصاف په موجوده وفاقي حکومت په بیا بیا تور پوری کړي چې دوی د انتخاباتو نه د تښتېدلو هڅه کوي، خو په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې دا تورونه رد کړي وو.
الیکشن جو ہے وہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہونا چاہیے، الیکشن صرف عمران خان کی ضد کو پورا کرنے،
انتخابات دا ہیواد دا پرمختگ لپارا پکار دی، انتخابات یوازی دا عمران خان دا ضد پورا کولو لپارا ندی پکار، آزاد او رانا انتخابات پکار دی، او داسی چی نتائج یہ ٹول قوم تسلیم کری،
نتائج کو پوری قوم تسلیم کرے.
یاد دی وی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په قومي سملې کې د عدم اعتماد د لاري د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لری کړی شوی وو، او بیا د پاکستان تحریک انصاف اکثریتي غړو د قومي سملې نه استفاګانی ورکړی وي، او عمران خان په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، او د دې لپاره په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی هم تحلیل شوی دی، خو موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه وایي انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې د روان کال په منی کې په خپل وخت کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونې سروي په 9:30 بجو د کرخي په غاړه، په 1 بجه سندري جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. جنوبی وزیرستان په دوه ضلعو یعنی بر او کوز جنوبی وزیرستان ویشل شوی دی، خو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي لا یې هم انتظامی چارواکي په ټانګ کې دفترونه لري. دوی غوښتنه لري چې حکومت دې زر تر زره انتظامی چارواکي د دوی سیمو ته ولیږي. خلک وایي د بر جنوبی وزیرستان په سپینکۍ رغدای کې د انتظامی چارواکو لپاره د دفترونو جوړولو منظوري هم شوی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړې ده، خو انتظامی هډکوارټر یې په ټانګ ضلع کښې قایم دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدن کې د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
چکیم په تحصیل سراروغه، تحصیل ماکین، تحصیل شکتوی، تحصیل تیارزا او تحصیل شاوال، نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دور وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی. په دغه وجه نه وزیرستان انتهایی غرابوت پته شوی دی چې سمی شکیم او جوډیشه دی بغلی دو اهم دی لته په ټانګ شنوستا دو وی څونکه چې کلا دوی زی له اعلان وشک وی سمی ډیماند دادای چې وزیرستان ته د انتظامیا پورته لوړه شي، جوډیشری دا پورته لوړه شي، پولیس دا پورته لوړ شي، چکیم وسای
د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا زر د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفتر نه ده د دوی خپلې سیمې ته ده بدل کړي.
پاس کوي چې کوم د ضلع سره تړلې آفیسی نه دي چې هغه په ضلع کښې دننه نشته فعال شي، چې چار پېشېري شي نشته، یوه واړه نه واړه چار په یوه ساین پسې کښې نه درې نه دمو تقریبا دوه نیم درې زره نه خرڅه پشې کېږي د سراروغه د ماکین د لاندې نه او پیرا ریز نه هم پکښې لا یو ساین وي زو زو ټاکه پسې درې مزونه رساوه.
د کوټکۍ سیمې اوسېدونکی رحمت شاه ماسید ویایي چې حکومتي چارواکیو لیا په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د انتظامی هډکوارټر جوړول باندې چار هم شروع
پاکستان بالکل نہ جوڑائی پا وزیرستان دا پا ہغا ضلع ٹانگ سے واترا پریش دی کچیر دائی مخلص وائی ترویسا پرے وے چار ہشیری کڑی وائی دا ہیڈکوارٹر خالتا جوڑوائی مشتا ہے کی نن چھو وہ بلا ضلع تا ڈر یو تکلیف تا ہے وہ بل کچیر دا شاید می ضلع تا رو پوس نشی دے وزیرستان پا خبرہ نوی دو وہ ٹول ہمر دے پورا وزیرستان غیرابود پوتی وی.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي په خپلې سیمې کښې د هډکوارټر جوړول غوښتنه د ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
زمونږ ډسټریک هډ کوارټر کې کابینټ ډیسیژن کړی دی، نو هغه انکوایر دی، هغه الریډي ټاکلی شوی دی، او بیا دې لپاره سیکشن فور به کېږي، هغه به اکوزیشن کېږي، اکوزیشن لپاره سوړ ته شپینګ کېږي. خو ګریجویټي مونږ همدا کوشش کوو چې زمونږ تحصیلداران یا کوم باقي افسران دي، نو هغه مونږ فیلډ ته لیږو، فیلډ چېرته خپل کنسان سب ډیویژن ته دي، او چونکې زیاتر یخنۍ د وجې نه لاندې چونکې ایکزوډس شوی، مایګریشن شوی دی، نو خلک ټول لاندې دي، نو په ټانک کې ځکه زمونږ زیاتر چې کوم خلک دی په ټانک کې پاتې کېږي، هغه راځي، هغه څه کارونه یې خودلته کېږي. چې کله ګرمي شروع کېږي نو بیا مونږ کوشش کوو چې مونږ خپل پرېزنس هلته په ډسټرکټ کې هم شو کړو، چې هلته د خلکو سره مسایل دي چې دغه په دهلیز باندې حل کړو. انشاءالله مونږ کوشش ته څو نظر کړو درکې کې مونږ کوشش کوو خپل
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ټانک ضلع نه د دوی سیمې انتظامی دفترونه د دوی خپلې سیمې ته د منتقل کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغوم. په کوټه کې د ګیس د یو سلندر د 14 لواجی دغلته د یوې کورنۍ شپږ کسان وجل شوی دی، او 15 جوبل دی چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. باید احتیاط وشي د ګیس د استعمالولو په حواله سره. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار ایوب ترین لري.
د کوټ و ډبل سړک ته چیرمه په سرکی کلا کې د مارچ په 8 نیټ سار وختي په یو کور کې د ګیس له امله 14 سوي وا، او په نتیجه کې د کور زیاتره خونی نړیدلې چې له امله 11 کسان تر چت لاندې سوي وو. د پیش وروسته د مرستندوی ادارو غړي حالت رسیدلی او تر نړیدلې چت لاندې سوي خلک یې راستل دي، په کوم کې شپږ مړه او 15 زخمیان وو. څوک چې سم د لاسه د کوټ وسیول هسپتال ته ورسول، چیرې چې د هسپتال د ویان ډاکټر وسیم بیک په وینا 14 د ګیس لیکیج له امله سوې ده، او په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي، او په زخمیانو کې د درو وضع سمه نه ده. د دې پیښې د علت په اړه مچکله په کوټه کې د خیر ښېګړې د یو کارکونکي نصر الله خان کاکړ څخه وپوښتل، نو هغه راته وویل:
زموږ د کورو الان دا غفلت دی، موږ په کارې چې ګیس لګیږي بیا له آباده یې چک کو، بیا وال بند کو، بیا مین وال هم بند کو، او کله کله په دوه درې میاشتې کې په کار دی، موږ دا پایپونه هم وګورو چې باید چیرې ګیس لیک نه وي یا دا نه وي. یوه خو دا خبره ده، بله دا خبره ده چې دا ګیس اکثر زموږ په بلوچستان کې نن سبا دا یو قسم مشنان راوتلي دي چې هغه کمپریسر ورته وایي، دا یو ګیسو ته لګولي، نو کوم وخت چې بجلی موجود دی بیا دا ګیس را روان ویلیا کمپریسر په بجلی چلیږي، ګیس را کشي، نو کله چې بجلی ولاړ شي بیا دا کمپریسر هم بند شي، ګیس هم بند شي، نو د خلکو بیا خیال نه یو دیته داغه د وږي دا مسله پیښ شي.
بل خو دا پولیسو له لوري ویل سی ودی چې د 14 لامل د یاد کورلوې برخه ته باسه وېدا. په دې اړه یو مذهبي عالم ډاکټر اتاو رحمان زیاته کړه چې خلکو ته د یخنۍ په دې موسم کې د ډیر احتیاط څخه کار اخستل پکار دی.
ران راغلی دي چې هغه کیله او شوري په خپل اتوماتیکلی بند شي. دا ټکنالوژي په پاکستان کې داسې اعتراض جوړول تا ډیره ګرانه خبره نه ده، په کار چې دې ته سره ګرانه خبره ده. مدا ده چې د خلکو احتیاط ډیر ضرورت دی چې احتیاط وکړي. هر سړی دو خبرې کو کی، یو دا چې بې د کېدلو نه مخکې ګیس بند کړي، او دویم دا دی چې همسایګانو ته هم اطلاع وي، یعنی یو بل همسایه د یو بل نه پوښتنه کوي، موبایل دی بل دی، چې بعض ځایونو کې دا ګیس ډېر لیکیج دی، ډېر مسایل دي، نو هلته سړی خبره وکړي.
په دې ترڅ کې مې څو ځله د ګیس د محکمې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک وشکاره خبرو ته تیار نه سو. البته یوه چارواکي د نن نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ډیډو ته وویل چې په زیاتره کورو کې خلک د احتیاط څخه کار نه اخلي، او بل دا چې د ګیس د غلا کولو په خاطر هم بیلابیلې طریقې کارول کیږي، او په نتیجه کې کله ناکله دغه ډول ناوړې پیښې رامنځته کیږي. خو په کوټه کې زیاتره خلک د دې پیښو پړه د ګیس پر محکمه اوراړوي، او وای چې د یخنۍ په دې موسم کې د ګیس پرېشر زیات او کمېدل د دغه ډول پیښو حاصل علت دی. په دې اړه به غوږ سو د کوټې یو نامتو خبریال جلال نورزی ته.
دغه یقینا غفلت هم دی، د خلکو احتیاط هم نه کوي، لیکن لویه ذمواري هغه د محکمې ګیس پر غاړه ده، او لوډ شیډنګ د داسې واقعاتو د داسې ثانیاتو ډېره لویه وجه ده. ټول ورځ ګیس نه وي، او بیا چې شپه وي خلک بده وي ګیس رایل کی، نو په دغه کې د خلکو سره بې احتیاطي سوي، والونه خلاص وي، او بیا داسې واقعات په نتیجه کې پیښ سي. او بیا په ډیرو علاقو کې دا رپورټ هم سوي دي چې د شپې 12 بجې ګیس ولاړ سي، او بیا بیرته 1 بجې بیا بیرته په پرېشر کې څه اضافه وسي، نو هغه خلک بده وي، نو په خونه کې ګیس جمع سي، بیا کچیر دی د باکستلی وي ور لګي یا کبټن لاندې کې، نو دمکه وسي.
ته دا ونی ورده چې د تیر څو کلو راځي سي د زمي په موسم کې په کوټه او د شپې په نور برخ کې د ګیس د کم فشار ستونزه رامنځته کیږي، او د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی هیلت د یخنۍ په موسم کې د ګیس زیاته کارونه ده.
اورځمه تاسو مشال ریډیو ته غوږی یا اوس د خبرونو لنډیز. د اسلام آباد های کورټ د توشخانی په کیس کې د سیشن کورټ لخوا د عمران خان جاری شوی ناقابل ضمانت وارنټونه منسوخ کړی دي. په اسلام آباد د لنن څخه د پیښور پوهنتون تړل شوی او ټول ملازمین یې د وایس چانسلر د بدلولو ترڅنګ د خپلو نورو غوښتنو لپاره په ګډه پرلت وهلی دی. د پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر وایي چې ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د افغانستان ردی عمل مثبت دی، او تمه داسو ورځو کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په دې اړه پاکستان ته سفر وکړي. اسلام آباد د دې سفر په اړه د طالبانو حکومت تر دې دمه څه نه دی ویلي. د چین د بارونو چارو وزیر چین کانګ د مارچ په 8 نیټه په خپل لومړي خبري کانفرنس کې پر امریکا د دوړخېدو اړیکو د خرابولو او له تایوان سره د واشنگتن د ملاتړ په اړه نیوکې وکړې. هغه همداراز تور پورې کړ چې امریکا په اوکراین کې د سولې هڅې کمزوري کوي، خو د خپلو ګټو لپاره جګړه وغځوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جرمونو سره تړلی بلل کېدای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بینټ پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو عمده او حساب شوی پالیسۍ دا ده چې ښځې له بشري حقوقو محروم کړي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سوي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنت په خپل راپور کې چې د تیر 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سوی ویلي له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنت وویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. هغه ټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کېدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی، او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. ښاغلی بنت پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتاید سره انډول وبلل، او زیاته یې کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې د ښځو او نجونو د حقونو فعال ملالې سبزي په یو نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شزی اون جونی بیریر چهیری بسی خو موږ باید هغه پلمی او توجیهات چې طالبان یې کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدلې دی چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شزو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تازه اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقونو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دی چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. دې سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرنی غونډه کې د جنو د ښوونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د نجونو لاسرسی په هر کچې چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 28 د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو 22 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمی شمیرې خپریږي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نه.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال رادیو ته وایي
دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دا آمدن ذریعہ سدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نثار مومند مشال رادیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کښېنم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکړه، د شګردۍ نه مې خلاص کړه، د جنګ نه مې خلاص کړه. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، څه پیدا کوي؟ څه ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دی، ما سره ځنګلات دي.
د شماریات اداره وای په دې سرشمیرنه کې با کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی به د دغې خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ ودی د موهاریو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکون کی با د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلې ته ګورو چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زموږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی کم سڑے شپنگ میاست یا غلط کے ارادہ بھی کے آ سڑائے غلط کے کون کی گی چونکہ داد ہے ریسورس ہے سڑک ہے اسکولوں استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دا پہ ہر ریسورس استعمال ہے اور پہ ہر کی روسی اسکولوں غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ ہے منگا وہ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د لکی مروت د تجوړې سیمې خلک وایي چې د تیرو شاوخوا 14 ورځو راهیسې ورته انټرنیټ بند دی. دوی وایي چې چارواکو په سیمه کې د ناسم امنیتي حالات له وجې انټرنیټ بند کړی دی. د لکی مروت اوسیدونکو زیاتوي چې د انټرنیټ د نشتوالي له وجې مشکلات لري، خو بیا په سیمه کې پولیس چارواکو د امنیتي صورتحال له وجې د انټرنیټ بندولو خبره رد کړې ده او ویلي چې کېدای شي چې دا د انټرنیټ په سیګنلونو کې ستونزه وي. نور تفصیل اشتیاق مسید نورو.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د تیرې 14 ورځو راهیسې تیجوړي سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کې موبایل نېټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د لکی مروت بیټنی سب ډیویژن کرکنی تاجنی خیل کلی اوسیدونکي خبرې وروي.
زه
موبائل نیٹورک باندش پواجار و مخمخ شوی مشکلات پدا رنگ بیانوی
موبائل جوڑ کو سگنل نہ پرا جی جوڑ نہ دا اور موبائل مجا جوڑی وہ سگنل کار نہ کبھی دے بو جی سگنل نہ پرا جی اور انٹرنیٹ چار نہ کبھی چار لاکھ ہمارا لوئی تکلیف لگی مشتا
دل کی مروت سی میں سرا تعلق لارن کئی خبریال لیاقت سیام ویائی چے دے مقامی انتظامیہ چارواکیو دے تیجوڑی سیمو سارا پگان شمیر کلیوک شے دے ناسم منیاتی حالات پواجا موبائل نیٹورک باندھ کڑائی دائی
کوم سیکیورٹی ادارے دیا غوائی چھ دا مونگ سیکیورٹی لوج بند کرے دے دے سرا ٹرائبل سب ڈویژن بیٹھنی کوم تحصیل دے دا مکمل تو کا بندے دے کی بھگئی علاقہ دے دے سرا سرا خان خیل مندوزئی احمد زئی بارہم خیل تھری خیل بچکن احمد زئی دو درجن نہ سیوا دے سیما کی دا کلی دی دے کی نیٹ ورک کی کوم موبائل والے اپ مکمل بندے دے نہ کی کوم عام لستی سخت مشکلات اوشار دی یو خو پتہ نہ لگے گی پلو خپلوانو دا کی آیا دی علاقے کی سلا گئے دے
خود لکی مروت پولیسو ترجمان شاہد حامد مشال ریڈیو تا وویل چھ دے امنیتی حالات پواجا پسیمک شے موبائل نیٹورک ندائی بند کڑائی شوائی دل کی مروت سیمے اسی دن کے دے مشال ریڈیو سرا پخابر اکشے دا غشتنا ہم وکڑا چے دے مقامی انتظامیہ چارواکی دا دے دوی پسی مکشے بند کڑائی شوائی موبائل نیٹورک دا زر بحال کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د خبرونه په دې برخه کې وردو سوات تا د سوات تحصیل مټي یو دیرش کلن ډاکټر یاسمین ګل چې په یو وخت په د پولیو نه متاثر شوی دا د تیرو 12 کلونو راهیسې د سیمې خزو ماشومان او نور خدیانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په ډیر مشکل یې خپل زده کړې کړې دي خو همت یې نه دی بایللې یاسمین ګل وایي کله چې دې کار پیل کړ نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات پیښ شول زموږ همکار نیاز احمد خان د هغې سره خبرې کړې نو هغه د خپل کار په اړه وایي
زما نوم ڈاکٹر یاسمین گل لے اور زه د مټي تحصیل مټي سره زما تعلق ته دو کالم چې زره پولیو شکار شوی یم نو زما غس خپل چې دغه هغه مازور ده داغي سره سره مخبل سبق څومره په مشکلات وې ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانه ډیر مشکلات وې هغه ته چې هم زنانه شي او هم مازور شي نو ډیر زیات مشکلات وې هغه ټایم کې نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دی میډیکل ډاکټر هومیوپیتیک الوپیتیک کې
دا غږ د سوات ډاکټر یاسمین ګل دی دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیلو سیمو کې په ښځو ماشومانو او نرخاسیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا ورسره په هغې کې مدد کوي
دی وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیئرپرسن کار کوم نو په دې کې موږ مختلف چې کارونه کوو پای کې زنانه هغه زنانه چې هغوی تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جنکۍ چې هغوی کم عمر واده شوی دي یا زبردستی د هغوی واده کیږي یا خواجه سره چې هغوی ته د هغوی حقوق نه ملاوي کې د هغوی د حق لپاره आवाज اوچتو
دا وایي چې د سوات په بدملۍ سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمېر ښځو ته هنر ښودلې هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي
خو هغه زنانه چې هغوی د هغه حالات چې هغوی کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوي یا خاوند مړ شو یا زوی نه په کور کې څوک نه نو هغه زنانه ته پر موږ ٹریننگونه ورکړو هغه موږ یو سکل وته ورکو یو هنر وته ورکو هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کې ورکو موږ مارکیټ ته وباسو تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي زموږ یو بل ادارې سره موږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایډز باندې کار کوي نو هغه کې مونږ تقریبا څه پاره کې خواجه سرا دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې ستنی په ذریعہ باندې نشه کوي نو هغه کې دا ایچ آئی وی ایڈز تمہارے سیٹ نو هغه ډیر زیات خوري کې ځکه په یو سیرنج هغه په ګروپ کې کار کوي نو دا هغه مونږ ټیسټونه وکړو پاره کې مونږ څه خواجه سرا کې هم او په نشه په نشه په سنټر کې مونږ څه پازیٹیو کیسونه راغو چې هغه ته ایچ آئی وی ایڈز نو هغه د پاره مونږ هغه ریپر کو زمو پټخلا هسپتال ته چې هغه کې هغه ته پری اپ کاست بلا موازی موازی هغه ته علاج هم کیږي او هغه ته دوایا نه عمر کولې کیږي.
ډاکټر یاسمین ګل وای چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم را مخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړی ده.
زه کو نه راتلم اول حالت ما خپل کو نه چې زما ورو نوم نه غوښته چې یو نان ګورنمنت اداره د این جی او د این جی او ته ډېر سپک نظر زربانی خلګوري زمادونو ماته اجازه نه راکو چې تب نه زی څنګه چې دا کار ډیر سپک کنه لکه مو ته بهر پیغور ملاويږي یواز پیغور زمانو زمادونو ته زما خویان دوته زما کوټه زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبر و چې دا سحر او زی ماخام راځي دا چرته زی یو خو زنانه ربل مازور ده نو دا چرته زی بری ټایم خو ما بیا مقابله کړو خو ضرور مې پو او کړو دا غنه راوتم مشکلات هر ځای دي خو مشکلات پس شاته ما کتلی نه دي زه همیشه وړاندې تلی یم.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې مقصد دي هغه خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کوم ته زیات خلق پام نه کوي.
خو ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم پیسه زمونږ په زنانه دي نو نیم پیسه زمونږ نارینه دي څنګه چې د نارینه حقوق هغه ته ملاو دي دا چې مونږ غواړو چې نارینه د مونږ پروګرام نو چلو یا دې چې زمونږ یو درخواست هغه ته چې نارینه د زنانه حقوق اومنی اور هغه ته کم از کم کومغو وایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زموږ حق شانتی شي کم چې زموږ اسلام او قانون وای نو زموږ معاشره به د سینې نه به د پسمنده علاقه پاتې شي دا به یو کامیاب او روشن خیال معاشره شي اور ان شاء الله په یوه مخ کې ډیر ښه کار وکړي شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکي وخت کې په سواد کې د ښځو ماشومانو او نرخزیانو حقونو خوندي کول لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغې لپاره د بیلابیلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د نفسیات ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیات کارولو او د ځینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کېدای شي. بلخوا د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې، پلرونه، ماشومان له تشدد، ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. په دې اړه تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د ټکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې، پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
موبایل
چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو لوجې خلکو ته زیان رسیدلې دي. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 28مه په یو رپورٹ کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې جینۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو لوجې مړ شوه. د
تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ له بجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېده او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنټ له بجې لومړی بې هوشه او بیا یې ساور کړه.
موبایل چارج هغه بجې کې ورکی دی وګو کې مټریپونه اندلې وو او مو پټرا و افغان دی چې تا غرور وو چې وړو کې هغه چین ته کتل چې بس چې دام کوکا وکړل د پوسټ دوا شو ولې وو بس چې دې بجې کې تاسو خو وګونا وګو به دلای ته دا ډاکټر تر هغه لږه مو سپاتول کوي لږه مو خور کې خاخ کو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
نو لیتیم بیټرۍ کې دا مسئله چې کله ډېر کرنټ ته ملوشي نو انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دواړو راډونی یا دواړو ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټرۍ بلاست شي او دا غېده وځي چې بیټرۍ کله بلاست شي بیټرۍ کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوري چې بیټرۍ لکه دونه ټیمپر لایټ لګولې شي دونه ټیمپر موبایل چلول شي دا غې چې کوم بلاست دی یا دا غې چې کوم مټیریل کنټینټ د نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي کې نه هم ډېر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اوور چارجینګ دې هغه نه کوي نه سره موږ دا کوو چې د تیز د چارج پر موږ د فاست چارجینګ استعمال یو یوني موبایل شي هغه فاست چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي نو موږ ته بیا هم فاست چارجینګ ولرو دا د وځي هم بیټرۍ چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلي په کار چې موږ پاره چارج کوو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو چې د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا غږ د وځي هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارونو د کوم ټیم کې موبایل پر چارج کې دی ټیم کې موږ دا استعمالو.
په امریکا کې د ماشومان د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید مندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومان په ذهنونو کې موجود وي چې لوبجه هغه ته په اود کې دوه کې مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومان باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړی دا نو هغه کې معلومات شوه دي چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لګ دا چې 15 غنټې شپږ غنټې هغه دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر هغه نری شوی چې کوم ماشوم شپږ غنټې و غنټې دا الکترونیک دغه وګوري دا سکرین ټایم کې دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی اگر دی پار دی لکا چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آگی سر اڈکٹ دی لکا چی دی نا بغیر زن جوان دی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری اغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو اغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په سنو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید مېندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نګ دي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل. خروستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو ورز جلال آباد ته د جلال آباد خار هټي والان یا دکانداران د بازار د نشټوالي تر څنګ د لوړی مالیه یا ټیکسونو شکایت کوي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو له چارواکو د مالیه د کموالي غوښتنه کړې ده خو چارواکي بیا دا نه مني چې ګوندې مالیه دې تر پخوا لوړه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد خار اټیوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټی کې چادرې پلوري وایي له کله نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاري زیاته شوې چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار یې بد اغېزه کړي بلکې د مستوپیت د لورې پر مالیه هم لوړه شوې ده.
بد د پخوان کارونه لږ ضعیف شوي دي، په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال طریق نه و خلک ته آمدن و، په یو دکاندار باندې مخکې 10,000 افغانۍ مالیات و، اوس تر 10,000 او 10,500 تر 5,000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري، د بازار د نشوالي تر څنګ د مستوپیت لوري له لوړې مالیې نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته، نه رخ به سوه. او په تیر کال باندې مونږ ولس 10,000 روپۍ مالیه و، اوس چې د 21,000 روپۍ ته هجولې.
د حاجي بابا په نوم یو تن رخ پلورونکی او د محمود په نوم موبایل پلورونکی د مستوپیت له مسؤلینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کموالی راولي.
اوس هېڅ سم نشته، هېڅ یقین بخدا وکا چې دا کرایت چې دا کرایم نه بازار شيږي. موږ دا غواړو چې زمونږ حال په تلګ فکر وکړي، توجه وکړي، راته مالیه باندې کم کړي.
مالیات نورم جګشي وي دي، نو دې باندې کاروبار زمونږ کده تللی دی ځای په دی. نو غوښتل هم د حکومت دغه ده چې مالیات او دا ټیکسونه چې دا مونږ ته کم کړي، دا کم وځي.
بل لور ته د ننګرهار مستوپی مولوي محمد فاروق انصاري نه مني چې ګوندې د تیرو کلونو په نسبت دې سکل مالیه لوړه شوې وي.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو، زمونږ مالیات تیر سلو کې 1.5% غسل کېده. خو د امارت اسلامي اولس سره احسان دی، یو یې پرې خوستا 0.5% اخلي. مخکې که د جمهوریت وخت مونږ وګورو، کتمان به ډېرو، نو یو عامه اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د امارت اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد ښار اټیوال وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره بیروزګاری زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بده اغیزه کړې ده، او دوی نشي کولی چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.